تاسو په اړه باندې شکایتون لري پوخه خور ډیر زیاته مننه تراتلم کې خبرونه علامه مل
سلامونه وخت په خیر لا زګر رادیو څخه روانه خبری مجله ته مو زه محمد وصل وسال خپل تخنیکی مرګلی رامین کاکر سره هر کله کوم نن د افغانستان د روانو ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین لومړی ورځ ده د ولسمشریزو انتخاباتو بیلابیلو ټیمونو په ټول هیواد کې خپل انتخاباتي منډې ترلې پیل کړې دي په روانه خبری مجله کې د کابل په ګډون د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د دغو کمپاینونو د روان بهیر حال درکو خو تر دې هر څه وړاندې عصمت سروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو کمپاینونه نن رسمن پیل شول د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د امریکا او طالبانو د موافقو له نهایي کېدو وروسته بین الافغاني خبرې کیږي تاجکستان نن اتیا افغان بندیان په شیرخان بندر کې افغانستان ته وسپارل او د پاکستان پوځوي په څو حملو کې لاس سرتیری وشل شوې دي د خبرونو تفصیل د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو کمپاینونه نن رسمن پیل شول د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د ولسمشر د انتخاباتو کمپاین سور پیل شوی دی د دې بنسټ رئیس یوسف رشید آزادی رادیو ته وویل د دې لپاره د ولسمشر د انتخاباتو کمپاینونه ساړه ښکاري چې له انتخاباتو سره هممهاله د سولې هلې ځلې په اوج کې دي د همداراز وویل چې کاندیدانو هم کمپاینونو ته ډېره تیاری نه ده نیولې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ویل طالبانو سره بین الافغاني خبري وروسته له هغه د یو جامع او ملي مرکه چې پلاوی له خوا پیل کیږي چې امریکا له دې ډلې سره خپل توافقات نهایی کړي د خبرو وروسته له دې په یو ټویټ کې وکړه چې افغان چارواکو ویل پراتونکو دوونه یو کې له طالبانو سره د دوی مخامخ خبري پیل شي د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سلام رحیمی د شنبې په ورځ رسنیو ته پاستبولي پیغام کې ویل تر راتلونکو کو دوونه یو پوری به د یو مرکچی پلاوی تشکیل او د سفر چاري بشپړی شي
د سولې د تیاری د لپاره د ټولو اړوند خواو سره کار کوو او هیله ده چې پاینده دو هفتو کې به په اروپایي پایتخت کې د مذاکراتو لمړنۍ جلسه دایر شي
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقو له نهایي کېدو وروسته چې کومې بین الافغاني خبرې کیږي هغه به د طالبانو او د یو هر اړخیز ملي مرکه چې پلاوی ترمنځ وي په همدې حال کې طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي په غزنی کې نن یوې چاودنې لشتر لږه دوه تنه ملکیان وشلي او دوه نور ژوبل کړي دي د غزنی د ملکي روغتون رئیس باز محمد همت آزادی رادیو ته وویل چې د پیښې له ځایه د دوی روغتون ته څلور قربانیان وروړل شوي دي
له دې چاودنې څخه موږ ته دوه نفره ټپیان او دوه مړي را انتقال شوي دي چې ټپیان وضعیت هم ښه ده سطحي زخمیان دي نه ټول ملکیان دي
دا چاودنه نن سهار اتنیمی بجې د غزنی ښار په لمنه کې پر کابل کندهار لویلار د کابل اډې ترڅنګ وشوه تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی تاجکستان نن یک شنبه اتیا افغان بندیان په شیرخان بندر کې افغانستان ته وسپارل په دوشنبه ښار کې د افغانستان د سفارت مستشار سید معصوم بدخش د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبريال ته وویل
د
وی موږ د دوړو خو د پلاو په حضور کې اتیا تنه ولشتول موږ شیرخان بندر او د تاجکستان پولیسه تللیو د اتیا تنه موږ افغانستان ته وسپارل د افغانستان او تاجکستان ترمنځ یو بل ته د بندیانو د سپارلو موافقه د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په کتنه کې شوې ده د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان او بلوچستان کې په څو بیلو بریدونو کې لس سرتیری وشل شوې دي د پوځ په وینا د شنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې یو برید هغه مهال وشو چې وسلوال د افغانستان له خاورې ورواوښتل او د پوځ پر غزمې ډزې وکړې د پاکستاني طالبانو تحریک د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی په یو بل خبر پاڼه کې د پاکستان پوځ ویلي د بلوچستان ایالت په تربت سیمه کې په یو جلا حمله کې درې ملیشاو د پوز یو سرتیری وژل شوې دي د پاکستان پوز په وینا د سرتیری د ترهګرو لخوا وشتل شوې دي تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل عماني سیال سره لیدلی دی. عمان چې د تهران او واشنگتن ترمنځ په ترنګلتیا کې ناپیلتوب اعلان کړی، مخکې ویلي وو غواړي د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د شنبې په ورځ له خپل عماني سیال یوسف بن علوي سره ولیدل. د مسکو پولیسو تر 1300 زیات کسان په دې خاطر ونیول چې د پلازمینې د ښاروالۍ د انتخاباتو لپاره په تیاریو کې د سرغړونو خلاف اعتراض کړی و. د نیول شویو کسانو شمیر او وی وی ډی انفو خپلواکې ادارې اعلان کړ. دا اداره د نیول شویو مظاهره چانو شمیر څاري. دا مظاهرې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د اپوزیسیون د غړو د نومونو له ثبتولو د روسي چارواکو د انکار په خاطر شوې وې. او پرون شنبه په ناروی کې د تودوخه درجه 1.5 سانتی ګراد او 1970 میلادي کال راورسته د تودوخه درجه دومره لوړه شوې نه و. سکاندینیوي هیوادونه په دې مشهور دي چې کال 12 میاشتې غرونه په واورو پوښلي وي او ساړه دي. خو نن سبا د دغو هیوادونو اوسیدونکي د هاره سیمو هوا تجربه کوي. د ناروی په شمال لاکس فورس کې د تودوخه درجه د سانتیګراد 15.8 ته ورسېده چې په چیرو 500 کلونو کې هیڅ کله هم دومره ګرمي په دې سیمه کې نه دلیدل شوی. د ناروی د گاونډي هیواد سویډن په مارکو سوینسا کوچنی ښارګوټي کې د تودوخه درجه د سانتیګراد 14.8 و. له 1950 کال را په دې خوا د اروپا په شمال کې د تودوخه درجه دومره نه ولوړه شوی.
تاسو موږ غلا زدي رادیو نو ری وړاندې خبرونه کې دا راپورنه او موضوعات لرو. نن د افغانستان د روانو ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین لمړی ورځ دا په ټول هیواد کې ټاکنیز منډه تللې پیل شوې ده.
دا نه د کمپاین شروع کیږي، دا د افغانستان اساسي قانون عملي کیږي. میلیون ها واره درته ویلې چې انتخابات نه کیږي، کیږي کنه؟
ان شاء الله قوي ظاهر شوین، متحد ظاهر شوین، با هم هر قدر بین خود قائل نه
برنامه امیم ما ای بود که هیچ عکسی در سطح شهر کابل بند نکنیم و در هیچ هتل مجللی برنامه نگیریم.
زموږ روانه خبری مجله تر ډیره را روانو ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاینونو پیل غونډو په ډیره د سار د بنسټونو تحلیل او د خلکو نظرونو ته بله شوې ده.
موږ یو ښه راتلونکی ولرو ځکه چې موږ خو داسې څه نه وینو. هر سړی بس خپل د شخصي ګټو په تپ تلاش کې دا نه وایي چې ملت لغم او جاړو او درد هغه کو.
بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ فیفا وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین فصل سوړ پیل شوی.
له قران خارجي چې د کمپاین د فصل سوړ پیل شوی، فقط د درې ټیمونو د چې هغوی اوس هغه لوی غونډې لري، اما په ټوله کې د وضعیت د پخواندې ګرم نه ده چې سوړ پیل شوی.
د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین په لومړی ورځ په کابل کې سوغونډه شوې چې حل به تاسو ته په یو راپور کې درکو. دا شان له سو ولایتونو به هم تاسو د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین حال زموږ له ولایتي همکارانو څخه واورئ. یو بل راپور په دې تړاو لرو چې په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي مخابراتي شرکتونو لخوا انټرنیټ له هغې بیې چې پیری نږدې شل چنده لوړ لورل کېږي. که وخت یو شمېر نور موضوعات هم تعقیبو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 0.15 صفو د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې په رڼا توګه اوریدلی شئ. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو پورې په همدې صفو خپرېږي. خبرونه د سر موضوع د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د اتلسو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین نن پیل شو. د انتخاباتي سیالیو په لومړۍ ورځ محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله او عنایت الله حفیظ میدان ته راووتل او د خپلو بریاوو دعوی وکړي. د دوی په منځ کې محمد اشرف غنی ویل که بریالی شي چاته به امتیاز ورنکړي، خو عبدالله په انتخاباتو کې له درغلیو اندېښمن دی. لنډه نور جزئیات زما همکار رحمت افغان راکوي.
محمد اشرف غنی له خپل مرستیالانو امر الله صالح او سرور دانش سره د دولت جوړونې تر شعار لاندې د انتخاباتي سیالیو ډګر ته ووت. محمد اشرف غنی چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې په بریالیتوب باوري دی، وایي چې د بریالیتوب په صورت کې به چاته امتیاز ورنه کړي.
دا نه ده چې کمپاین شروع کیږي، دا ده چې د افغانستان اساسي قانون عملي کیږي. میلیون ها وارې درته ویلې چې انتخابات نه کیږي، کیږي که نه؟ دا گاز دا میدان راسی که پا پاکا موگا چلا موگ پا مبارکی در کو، خو که موگ انشالله و تالا باورمن یو چی پا پاکا ای گتو بیانو کچو تا موزی بیا موائی چی دی دی پارا چی تعدیدات که و امتیازات را دی دا اوساز تیم چاہتا امتیاز نوار کنی.
محمد اشرف غنی هم دا شانول د بریالیتوب په صورت کې به په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او نورو بیلابیلو برخو کې ګټور ګامونه واخلي. د انتخاباتي کمپاین په لومړۍ ورځ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم هم د سیالیو ډګر ته راووت. ښاغلی عبدالله د خپل لومړي مرستیال عنایت الله بابر فرحمن او دویم مرستیال اسدالله سعادتي سربیره یې اجرایي رئیس هم معرفي کړ. نوموړي وویل چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې بریالی دی او له بریالیتوب سره به د انورالحق هادي په مشرۍ اجرایي ریاست رامنځته کړي. هغه څه چې عبدالله یې سر له اوسه اندېښمن کړی هغه په انتخاباتو کې درغلی دی. ان شاء الله پیاوړي او متحد به راڅرګندېږو. په خپل منځ کې توپیر ته مه قایلېږئ، ټول په انتخاباتو کې ګډون وکړئ، انشاءالله موږ بریالي کیږو. هغه څوک چې یو ځل بیا د تقلب او درغلۍ خوبونه ویني خوب یې باطل سي او انشاءالله د افغانستان د خلکو اراده به بریالی کیږي. په ورته وخت کې د جمهور ریاست یو شمیر کاندیدان په دې باور دي چې ممکن د سولې مذاکرات انتخابات تر خپل شعاع لاندې راولي. د دغو کاندیدانو له ډلې عنایت الله حفیظ وایي چې په همدې دلیل په مجللو هوټلونو کې د انتخاباتي مبارزو لپاره هیڅ پروګرام نه لري. نوموړی د انتخاباتي سیالیو په لومړۍ ورځ له خپل انتخاباتي ټیم سره د کابل په لویدیځ کې د سړکونو پاکولو ته ولاړ. زما باور دا دی چې لومړی پروګرام داسې دی چې د ښار په کچه هیڅ عکس بند نه سي او په مجللو هوټلونو کې هیڅ پروګرام جوړ نه سي. یوازې زموږ برنامه خدمتي دی چې خپله مو کار پیل کړی، موږ په انتخاباتو باور لرو او خپله مبارزه کوو. تر اوسه د جمهور ریاست یو شمېر نورو کاندیدانو بیا یوازې عکسونه په نسبولو اکتفا کړی او ټاکل سوی په راتلونکو څو ورځو کې ځینې کاندیدان په غونډو او انتخاباتي سیالیو لاس پورې کړي. افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره انتخاباتي سیالۍ نن یک شنبه پیل سوي او ټاکل سوي چې دوه میاشتې دوام وکړي. له هغې وروسته اته څلوېښت ساعته سکوت دوره پیلېږي او له هغې وروسته د میزان په شپږمه د جمهور ریاست انتخابات ترسره کیږي.
د انتخاباتي کمپاینونو په تړاو مو راپور واورید. اوس هم مرکه لرو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ فیفا وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین فصل سوړ پیل شو. د دغه بنسټ رئیس یوسف رشید ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه سوړوالي لامل د سولې او انتخاباتو د خبرو مخامخ کېدل او په دې برخه کې د کاندیدانو نه تیاری وښود. له ښاغلي رشید سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. دی وایي
قرار خارجی چې د کمپاین د فصل سول پاید سو، یعنی په غونډه چې ډیر ګرم وو او په لومړي ورځ باندې یعنی هر تکنی سکت خپل قوت خود دې اشتهارات دې بلبردونه دې تبلیغات ولې داسې لیدل کیږي چې په هغه کچه باندې داسې هم توس پرې نه دي لیدل سي په خارونه کې یعنی اوس په نورو سیمو کې فقط د درې ټیمونو دي چې هغوی اوس هغه لوی غونډې لري. اما په ټوله کې دا وضعیت ده چې له پخوا باندې ګرم نه ده چې سول برېښي. یو دلیل یې دا ده چې ځین ټکټونه دغه بحث ته آماده نه وو. له پخوا نه هغوی ده چې شکمن وو چې دغه وضعیت به مخته لاړ شي، مخته لاړ نه شي. د سولې خبرې او د انتخاباتو خبرې دي یو بل سره ټکر کېدل او دا چې کوم په لومړیتوب کې راځي. ځینو کاندیدانو خپل هغه اندېښنې درلودې دا چې انتخابات سرخ موسی خپل هغه طرح درلود، حتی تکر پر بعضی بده تحریم موضوع هم مطرح کړه. نو وګورو چې پراتون کې سورز کې دغه ټیکټونه چې یعنی نن د تقریبا ساړه بریکي اوږي څه کوي؟
بله خغلی رشید، په دې اړه راته وایي چې مثلا ناظر بنسټونو مسولیت څه جوړیږي په دغه انتخاباتي مبارزو پر مهال؟
موږ خو ګورو چې یو خو په دغه دورې کې دغه دولتي او عامه امکانات آیا په ټول یو شانته کندونه باندې فونک نیول کیږي که چیرته د کتابیست سره کیږي؟ مثلا وګورئ نن د دولت ساز ټیم په د لوجګې خیمه کې دوی کمپاین لري، او ګور راتون کړه چې دا خیمه نور کاندان ته په واکه ورکول کیږي، عملیات نیول کیږي کنه نیول کیږي، که آلته بیا دا بس انحصاری کیږي، یا فرض ټول عامه امکانات څخه ګټه اخیستن په طبیعي ډول باندې د موږ لپاره بحث ده. دا چې کمپاینونه کې څومره دغه او هغه اصول چې کمیسون تشکیل کړي دي هغه مراد کیږي، یا بل باندې حد کې حرمت نه کیږي، بل اخره طبیعي مسائل مطرح کیږي، قومي او سمتي او ژبنیز دغه مسائل دي، د دولتي کارکونکو څخه همداسې نظامي بنسټونو څخه د کمپاین په مرحله باندې نوره ګټه نه اخیستل کیږي، دوی شفافیت د مالي سرچینو د څومره دغه حساب ورکونه کې موجود وي. نو موږ لپاره دغه مسائل ډېر مهم دي.
له انتخاباتي مهالویش سره سم نن یک شنبه د جمهوری اسد اتلسو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شوې او دا به دوه میاشتې دوام کوي. د خغلی یوسف رشید سره مو زما د همکار اجمل تورمن مرکه د همدغه انتخاباتي منډه تړلو په تړاو واورېد. اوس هم د ولسمشري انتخاباتو د کمپاینونو د پیل په اړه د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه اورو.
تاسو لا پیغامونه؟
بله، زه محبت خانم کابل اوسیدونکی، مو خو داسې یو تم امید لرو چې ښه راتلونکی ته منتظر یو، خو هیله م دا نه ده چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو، ځکه چې موږ خو داسې څه نه وینو. هر سړی بس خپل د شخصي ګټو په تپو تلاش کې ده، او دا نه وایي چې ملت لغم وژاړو او د ملت درد هغه کړو. خو د انتخاباتو کې چې رښتیا ووایو، ما خپله سټیکر نه ده لګېدل او داسې ناامیده غونته یم.
ستاسو له پیغامونو نه.
زما نوم مولوی محمدی ګل محمدی دی. دا خو ډیر بهترین کار دی، زمونږ ویاړ دی، زمونږ افتخار دی چې هر کال دغسې علما او عوام خلک چې کوم زمونږ رعیت دی او عوام خلق دی حکومت دی ټول په دی خبره کې شریک شي، او دا خو زموږ یو فخر دی او افتخار دی چې موږ دای کې شرکت کوو. هر کال بلسل کیږي د دې کار یو خسته افغانانو تم دا پیغام شي ډیر اتفاق ته حاصل د دین په چوکاټ کې، د دین په حدود کې هر خوشحالي چې وي زموږ مطلب فخر دی، افتخار دی، خوشاله کوي.
تاسو لا پیغامونه نه.
یو شمیر کابل خاریانو نظرونه مو د ولسمشر انتخاباتو د کمپاینونو د پیل په اړه واوریدل. اوس به هم لاړ شو پکتیا ته. پکتیا کې زما همکار آرین صاحب همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره دی. آرین صاحب، په پکتیا ولایت کې داشن په پکتیکا او نږدې نورو ولایتونو لوګر کې کمپاینونه څنګه پیل شوي دي؟ هلته یو څه د ښار بڼه کې بدلون راغلی، انځورونه کاندیدانو لګولي نه دي لګولي؟
اوریدونکو ته سلامونه وایم، هیله بنیم ټول به ښه وي. څنګه چې تاسو ته ټولو ته معلومات چې نن د ولسمشریزو ټاکنو د پیل اوله ورځ وه، نو په اساس د مرکز کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هم پرانیستونډې وې. له نیکه مرغه په پکتیا کې هم نن ورځ مونږ د یوې غونډې شاهدان وو چې د ولسمشر محمد اشرف غني چې روانو ټاکنو ته نوماندې دغه دفتر پرانیست وشوه. خو ما چې څومره هم له پکتیا مدني کسانو سره خبرې وکړې، نو د نورو کاندیدانو په اړه ما معلومات پیدا نه شو کړی، او نه هم چا موږ ته بلنه راکړې وه چې د ولسمشرۍ کوم بل نوماندې نن ورځ پرانیست غونډه ولري. خو د پکتیا ګردیز شاوخوا او زمن کې د خوست ښار شاوخوا او همداسې هم د غلوره لار کې هغه د بینرونو او همداشان اعلانونو تور نه کوم چې په تیرو ټاکونکو تقریبا اندازې کمرنګ دی. خو فکر کوم نن یې اوله ورځ نو له همدې عمله به ښار ډېر تغییر نه دی خوړلی، هماغسې د نورو ورځو په څېر دی. خو امکان دې شته چې روانو څو ورځو کې ټولو کاندیدانو هغه ټاکنیز کمپاینونه
اریان صاحب پلنډو کراته وایي د خلکو سره به تاسو هلته خبرې کړې وي، د خلکو هیله مندي انتخاباتو ته څنګه ده، د دوی غوښتنې له نمایندانو څخه دي؟
د نورو ولایتونو په پرتله په جنوب ختیځ زون کې، خاص کر په د څلور ولایتونو کې تاسو یادونه وکړه، ما چې د خوست او د پکتیا ګردیز له اوسیدونکو سره خبرې وکړې، تر وینده زه پورې دوی لږ نسبتا ډېر جوش پکې نشته. یعنی هغه څه چې ما د دوی له خبرو واورېدل، هغه څه چې ما در کړل، هغه څه چې باید د نورو تیرو ټاکنو په شان وای نه دي. زما فکر یو غټ لامل به هم همدا وي چې دوی فکر کوي چې روان انتخابات ممکن د تیرو انتخاباتو په څیر واوسي. دوی داسې فکر کوي، دا خلکو سره چې ما خبرې کړې وای دي، ولسی جرګنې ولسی جرګې ټاکنې چې کابو اووه میاشتې وغځېدې، او د ولسمشرۍ د تېر ځل ټاکنې چې بالاخره په ملي والی حکومت واوښتې، نو دوی فکر کوي وایي ممکن دا ځل هم زموږ رایې ته ارزښت ورنکړل شي. نو له همدې امله تر وندې زه پرې لږ د خلکو هغه لیوالتیا کمرنګه ده. خو دا هر څه بیا په وخت سره بدلون مومي. ممکن دغه فکر او دغه درک چې نن سبا موږ لرو د کمپاین په وروستۍ ورځ کې بدل شي.
ډېر مننه آریان صاحب. کور دی ودان زموږ همکار آریانو له پکتیا ولایت څخه موږ ته د سو ولایتونو حال راکړه چې هلته هم کمپاینونه د ولسمشریزو انتخاباتو کمرنګ دی وایي، لا تر اوسه پورې خاص کومه غونډه هم نن نه ده شوې. نن لومړۍ ورځ د کمپاینونو، خو د خبره ښایي په نور ورځو کې دغه د کمپاین بهیر لا یو څه رنګین او ګړندې شي. من تاثیر سره د ټلیفون په کرخه ده. تاثیر صاحب، په غزنی او څنګه نورو ولایتونو کې د کمپاین د لومړۍ ورځې حال تاثیر راکوي چې هلته نن ورځ څنګه وه؟
ډېر مننه تاسو اورېدونکو ته سلامونه. غزنی د کمپاین له ولایتونو څخه یو دی چې دلته تر نورو ولایتونو معمولي لږ پکې زیاته ده. نو د انتخاباتو یا د ټاکنو د کمپاین خواته کاسو دلته هغه ډول کمپاین نن نه دی پیل شوی څنګه چې پکار وو. کله چې ما د ښار په ولایتونو باندې وګرځېدم، یا له ځینو ملګرو یا له ځینو ځوانانو یا له ځینو نورو خلکو سره خبرې وشوې، دوی د تروس په لا هغه ډول اندازه نه دي څنګه چې ته پکار وو. د ښار په ولایتونو باندې ښار خال د ځینو کاندیدانو پوسټرونه، بنرونه او دغه عکسونه او دغه شعارونه لګېدلي دي. د دې تر څنګ کله چې ما له ځینو مدني فعالانو، ځوانانو او نورو خلکو سره خبرې کړې دي، دوی دلته د ځینو کسانو هغه د سیاسي کمپاینی دفترونه راوړي دي، خو تر اوسه پورې لا په کار باندې پیل کړی نه ده. نو که څه هم نن ډېر کمرنګه معلومېږي، خو کله چې ما له خلکو سره خبرې کړې دي، شاید دغه کمرنګي ترنګ واوړي، ځکه چې د غزني خلک ستونزمن حالت کې ژوند کوي. دوی غواړي چې له دغه حالت راووځي او یو سالم کمپاین وکړي، یو سالم لسپشر ته، یو شو لسپشر ته رایه ورکړي، او هغه د دوی دپاره چې ټول هغه چې هغه اړین شی دستوره د هغه ورته راغلم.
بله بله، تاثیر صاحب ډیره مننه. بیا به هم ان شاء الله تاسو سره په تماس کې یو. کور ودان بشپړ معلومات مو راک له غزنی ولایت څخه. زما همکار حبیب الرحمن تاثیر و چې په غزنی کې د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین په اړه ویل. لته هم د خبره چې لومړی ورځ یو څه کمرنګ او دغه کمپاینونه. اوس هم یوه روغتیایي موضوع باندې رپورټ لرو. په تیر یو کال کې په افغانستان کې د هپاتایټس بی یا تور زیړی 2000 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر چې د یک شنبه په ورځ د تور زیړی د نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کولې، ویل که په لږه موده کې د دغې ناروغۍ مخه ونه نیول شي، افغانستان به ونه توانېږي چې بیا یې مخه ونیسي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
هپاتایټس یا تور زړی چې په ځیګر کې د وایروسي التهاب لامل کیږي، په خلکو کې د بیلابیلو وایروسي لاملونو له مخې څرګندیږي، او که پاملرنه ورته ونه شي د ناروغ د مړینې لامل ګرځي. اوس په هیواد کې د تور زیړی زیاتوالی د عام روغتیا وزارت اندېښمن کړی دی. دغه وزارت وای د اتلکو کسانو لړل چې د ونویم لمریز کال تر پای پورې روغتیایی ارزونه شوه. 2321 کسان په هیپټایټ بی یا تور زیړی او 8355 کسان په هیپټایټ سی یا د ځیګر په زیړی اخته شوي دي. د افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وای دغه ناروغي د ایډز او سرطان په سیر خطرناک ده چې لامل هر کال په نړۍ کې سلګونه کسان مړ کیږي.
ما چور را را پیشوری داریم به خاطر جلوگیری
که دغه ناروغي مخونه نیول سي بیا به ناتوانو سو. خلکو ته مو پیغام داده چې د هپاتایټس واکسین وړیا دي. ټول هغه ماشومان د واکسین سي چې عمرونه له 2 کلونو څخه لګدي موږ د دې د مخنیوي لپاره څلور لارې په مخ کې لرو. واکسین د شمیرو ټولول، د نفوس وقایه او څوک چې په خطر کې وي. په څلورمه مرحله کې ناروغانو ته د درملنې د اسانتیا او برابرول دي.
افغانستان کې د هپاتایټس نچال کې منزل کیږي چې د عام روغتیا د وزیر په خبره په افغانستان کې لبل هر وخت نډیر د دغه ناروغي د پراختیا د مخنیوي او د درملنې لپاره جدي پانګونه ته اړتیا احساسیږي. د عام روغتیا وزارت اوس په کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار، کندوز، غزنی، بدخشان، کونړ، پکتیا، هلمند، پروان، خوست، نیمروز او دایکندي ولایتونو کې د هپاتایټس د وقایې او مخنیوي لپاره خدمتونه پیل کړي دي. د عام روغتیا وزیر وای دغه بهیر به د ټولو روغتیایي خدماتو په سیستم کې شامل او د هپاتایټس د واکسین پلي کول به په ټول افغانستان کې ډیر کړي چې په دغه ناروغي د اخته کېدو لامل د مړینې مخه ونیسي. دمګړې د هپاتایټس په ناروغي یو شپېته کسان د هیواد په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. که څه هم موږ ته اجازه نه راکول کیږي چې د تور زیړي له ناروغانو سره خبرې وکړو، خو احمد مهدی چې په هپاتایټس سی یا د ځیګر په زیړي اخته دی وایي له درې میاشتو راهیسې د اور تی سی دی د درملنې په مرکز کې تر درملنې لاندې دی.
مدت سه ماشه ده که تداوی
درې میاشتې وشوې چې تر درملنې لاندې یم. له ډاکټرانو مننه کوم چې ډېر ناروغ وم، ګنګسوم او کمزوری وم. یونې چې چکړه ویلې زیړی لري.
د وقایي طب رئیس بشیر احمد حمید آزادی راډیو ته وویل هپاتایټس بی او سی تر ټولو خطرناکې ناروغۍ دي چې کلونه په انسان کې وي او یو بل ته د لیږد زمینه هم برابره ده. د ده په خبره افغانستان چې بېوزله او د پراختیا په حال کې هیواد دی، خلک تر ډیره د دغه ناروغۍ له ګواښ سره مخ کیږي. دی دا هم وایي چې شخصي حفظ الصحه او د خلکو د پوهاوي د سطحې لوړول کولی شي چې په تور زیړي د خلکو د اخته کېدو مخه ونیسي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي مخابراتي شرکتونو لخوا انټرنیټ له هغې بیې چې پیری نږدې شل چنده لوړ پلورل کیږي. تفصیل په دغه راپور کې واورئ چې ناجی صاحب یې چمتو کړی.
په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي شرکتونو لخوا د انټرنیټ د پیر او پلور ترمنځ افراطي توپیر. د افغان ټلیکام مخابراتي شرکت چې د انټرنیټ عمده واردونکی دی وایي دوی په اوسط ډول له بهرنیو هیوادونو یو جی بی انټرنیټ له 9 تر 11 افغانیو پورې اخلي او په مخابراتي شرکتونو له 1500 تر 1400 افغانیو پورې پلوري. خو د یو شمېر دغو خصوصي مخابراتي شرکتونو د انټرنیټي خدمتونو د لیست له مخې یو جی بی انټرنیټ په 250 افغانیو خرڅیږي چې نږدې شل چنده لوړ دی. د افغان ټلیکام مخابراتي شرکت د بازار موندنې رئیس ګلنواز منګل د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ مختلف د هر مملکت نه مختلف قیمتونه لرو. یو جی بی په 1000 افغانۍ باندې تمامېږي. بیا موږ شرکتونو ته ورکوو په 1400 افغانۍ باندې یا 1500 افغانۍ باندې. لوړه پیمانه د ازبک نه موږ اخلو، د ایران کم اندازه د ایران اخلو، د پاکستان نه اخلو. اوس موږ هڅه شروع کړې دي چین د
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په وینا د محل په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیون افغانستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو څخه د نی فایبر شبکې له لارې انټرنیټ واردوي، خو په دغه هیواد کې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله د انټرنیټ بیه لوړه ده. په ګاونډي هیواد پاکستان کې یو جی بی انټرنیټ د 1 میاشتې پر مخ په 90 کلداري او په هندوستان کې بیا په 750 هندي کلدارو د 3 میاشتو لپاره په اوسط ډول هر ورځ 1.5 جی بی ورکول کیږي. یاد پکیش کې کورنۍ اړیکې هم وړیا دي. هڅه مو وکړه سو په دې اړه د افغان خصوصي مخابره د شرکتونو نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. د خصوصي مخابراتي شرکتونو ترڅنګ یو شمېر هغه خصوصي شرکتونه چې یوازې خلکو ته د انټرنیټ خدماتو وړاندې کوي هم بې خورا لوړې دي. دوی خپل انټرنیټ په پیرودونکو له هغې بری چې پیری شپږ سلنه لوړ پلوري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال له ګاونډیو هیوادونو انټرنیټ د سرعت پر بنسټ یو ایم بی پر ثانیه شپږ تر لس ډالرو پورې اخلي. د مخابراتو سرپرست وزیر محمد فهیم هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
$87 فی میگابیت پر سکند ده.
د هر ثانیې ایم بی انټرنیټ بای له شپږ تر لس ډالرو پورې ده چې شرکتونو ته په اوسط ډول $8 تر $15 ډالرو پورې ده، خو دا قیمتونه توپیر کوي.
خو په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو وړاندې کوونکي یو شمیر شرکتونه وایي لوړه مالیه، امنیتي ننګونې، د کارکوونکو لوړ معاشونه او د ځای د کرایې په ګډون د بیلابیلو ستونزو او لګښتونو له امله د انټرنیټ قیمتونه لوړیږي.
آزادي رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
وخت څلور بجې او دیش دقیقې شوې. اسمت ساروان د دې سات د مهمو خبرونو لنډې وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو کمپاینونه نن یک شنبه پیل شول. کمپاینونه به دوی میاشتې دوام وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره به بین الافغاني خبرې وروسته له دې د یو جامع او ملي مرکه چې پلاوي لخوا پیل شي چې امریکا له دې ډلې سره خپل توافقات نهایي کړي. په غزنی کې نن یوې چاودنې لږته لږه دوه تنه ملکیان وژلي او دوه نور ژوبل کړي دي. تاجکستان نن یک شنبه اتیا افغان بندیان په شیرخان بندر کې افغانستان ته وسپارل. دا کسان به د قید پاتې موده په افغانستان کې بشپړ کړي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان او بلوچستان کې په څو بیلو بیلو بریدونو کې لس سرتیري وژل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل عماني سیال سره لیدلی دي. عمان چې د تهران او واشنگتن ترمنځ په ترینګلتیا کې ناپیلتوب اعلان کړی، مخکې ویلي وو غواړي د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړي رول ولوپوي. برازیلي چارواکي وایي دوی ایرانی بیړۍ چې څو اونۍ د برازیل په ساحل کې درول شوي وې پریښودل شوي دي. د مسکو پولیسو تر 1300 زیات کسان په دې خاطر ونیول چې د پلازمینې د ښاروالۍ د انتخاباتو لپاره په تیاریو کې د سرغړونو خلاف اعتراض کړی و. او د اروپا په شمالي هیوادونو کې چې سړې او واورینې سیمې ګڼل کېږي بې ساري ګرمي روانه ده. پرون شنبه په ناروی کې د تودوخې درجه د سانتیګراد او شپږ دیرش اشاریه شپږ وه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آسیا مرکز د شپاړسو کلونو اتلولیو د سیالیو په لړ کې نن د افغان زلمیانو ملي لوبډله د ایران د لوبډلې پر وړاندې سیالي کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دا لوبه به د افغانستان په وخت نن شپه 8 بجې ترسره شي. د افغانستان د شپاړس کلونو ملي لوبډلې تیره ورځ د ترکمنستان بلت دی افر په مقابل کې ماته ورکړه. یاد لوبډلې تر دې وړاندې له قرغیزستان سره لوبه 2-2 په مقابل کې مساوي کړه او تر دې مهاله یې څلور امتیازونه ګټلي دي. د افغانستان د آسیا را کراټی فدراسیون وایي چې د لومړي ځل لپاره د خراسان جلیل په نوم یو افغان میرمن د آسیا را کراټی په نړیوال ټورنینګ کې د ګډون لپاره جاپان ته ځي. د یاد فدراسیون رئیس غلام جیلانی غروب نن ازادي رادیو ته وویل په دې پلاوي کې د یو افغان میرمن په ګډون د آسیا را کراټی 14 تخنیکی کارکونکو او روزونکو هم شامل دي چې د درې ورځو لپاره به په دې ټرنینګ کې ګډون کوي. د آسیا را کراټی د نړیوال ټرنینګ د اگست میاشتې له 3 متر 15 په جاپان کې ترسره کیږي. د افغانستان د آسیا را کراټی 14 کسیز ټیم له یوې ونی را پدی خو د افغانستان د بدني روزنې پر ریاست کې په قرنټین کې وو او تمرینونه ترسره کول. خاغلی غروب زیاتوي چې په دې ټرنینګ کې به د افغان لوبډلې تخنیکی وړتیا لوړ شي. او د اسپانیا د زلمیانو د فوټبال لوبډله د اروپا اتله شوه. د ورزشي اژانسونو د خبر لمخې د اسپانیا د 19 کلونو زلمیانو ملي لوبډلې ورستۍ لوبه له پرتګال څخه 2-0 په مقابل کې وګټله او د اروپا د 19 کلونو اتلولي خپل کړه. د اتلولۍ د دې جام د 13مې دورې په ورستۍ لوبه کې چې د اتو ټیمونو په ګډون په ارمنستان کې ترسره شوه، ماتا دوراها او فرانتورسن په 14-15 دقیقو کې ګولونه وهل او د اتم ځل لپاره د اسپانیا لپاره اتلولي وګټله.
لملتیامو ډیر زیاته مننه چې خبرونه مو را سره تر دې مهاله واوریده. اوس هم د انصاف پلټکیو د ورکو شو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. تاسو د خبرونه ووري او ماته تر بیا اجازه ترکړی د الله پمن.
د انصاف پلټکی
یو چاغې پسې ورشبل یو غې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډره کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د تلا محمد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې د کابل ښار په دوهمه ناحیه کې د سړک سنډې ته یو غرفه لري. یو بل کس ته د شاروالۍ په جالي فورماو کتابچه $3,000 اخیستې دي. هغه سړی دغه پیسې د ده په نامه نه بلکې په خپل نامه تحویل کړي دي. دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د تلا محمد او ورپسې به د کابل ښاروالۍ د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
نوم دې څه دی ورور؟
زما نوم سلام محمد دی.
د کومه ځای د ټلیفون کړی؟
د فروشګانا.
ستونزه دې څه ده؟
زما مشکل دا دی ورور جان چې همدلته چې زما غرفه ده خوراک خرڅو او مشکل زما دا دی چې یو بل څوک د هغې نوم ده همدلته هغه هم دوکان لري. ښه
دا سړی ستا ګاونډی و؟
ګاونډی ده. و هغه زما $3,000 اخیستې ده چې دا ستا دوکان کې ستا ځای دوکان دولتي ده. زه ستا لپاره هغه کوم کنه در کوم. د هغې نوم امین ده. امین و $3,000 مې هغه وویل چې ما ته ورکړه. $3,000 هغې ته مې ورکړو چې زما اسناد ونیسي. دوره مې پوه نه شوم چې دا څه کوي.
دا پیسې په څومره وخت کې ستانه اخیستې؟
دوه کال مخکې.
ښه بیا څه وشول؟
بیا هغې ما ته یو کتابچه راولې وه چې دا ورته ستا اسناد دي. ښه
له کوم ځای نه؟
دوهمه نه یو کتابچه راولې وه چې دا ستا اسناد ده. ما هغې ته مې وویلو چې بانک ته دوه میاشتې درې میاشتو او څو میاشتې هغه پیسې مې خپل کرایه مې تحویل کړي پشتري بانک کې.
دولت ته دې تحویل کړي؟
و و و.
هر میاشت کې ستانه څومره پیسې اخیستې؟
$3,200 و. ښه کتابچه کې لیکل شوی ده. او داسې مې وغواړل چې نور میاشتونه چې تحویل کړو نایې چې ده دوهمه نایې د اوای چوبه کې. ښه یو څوک هغه نوم لري خالد نوم لري. و هغه وویل چې دا اسناد ستاسو نه دي. هغه ځمکه ستاسو نه دي. زما اسنادونه قید کړو چې دا لس د خلاص هغه د امین ده. و همدا مشکل ده چې
وستا د هغه ځای نه وباسي.
و و ولې چې هغه دوهمه اوزه کې ما باندې عرضه کړې ده. امیر اوزه راغلو د ټولۍ قمندان راغلی و پرون راغلی و چې هغه کومه دوکان دی غورځوو هغه اخوه کوو چې ستانه دي د امین ده. و زمونږ مشکل همدا دي.
تا ولې په امین دومره باور کوو؟ ښاروالۍ موجوده و خپله په دې مراجعه کړی وی کنه؟
نه دې پېژندلې و چې مسلمانی چې مسلمان ولې باور نه کوي. هغه وویل چې اسناد اخلم. ما وویل چې زه نه پوهېږم چې چېرته لاړ شم چې کوم اسناد ونیسم. او دا چې راغلو $3,000 واخیستو داسې کار اوس چیر دی چې ما ته د هغه ځای نه وباسي. وروره
ناحیه څه وایي؟
نایا وایي چې د هغې د امین نوم ده. همدا وایي نور هغه څوک نه وایي. همدا خالد وایي چې ستاسو نه ده د هغې ده د هغې. او د دې دواړو په منځ کې کومه هغه شوې ده پوه نه پوهېږم چې کومه.
ښه د امین نوم او کابل ښاروالۍ د کوم مامور تر منځ معامله یا جوړجاړی شوی؟
و کومه جوړجاړی شوی ده څه شوی ده همداسې کار ده.
ښه ستا ستونزه به د کابل ښاروالۍ له چارواکو سره شریکه کړو.
اوس د ښاروالۍ نه د مربوطه نایې کې غواړم چې زما حق تلف نه شي. ولې چې مونږ هم کوم جرم نه دی کړی. اوس د اولادونو دودۍ پکار دي. رزق حلال غواړم. نور غلا نه کوم قتل نه کوم. څه کار کوو؟ څه چیر دلار شو موږ د دې وطن نه یم د دوام امر او زه ول چې زواش سرولی تعرضه وکړه داسې کار وکړه داسې کار وکړه چې موږ څه کوو هغه اوس د هغې اسناد د سپېدي داسې جلي کړی دی د هغه خالص سره اوس د دولت نه غواړم د شرموالۍ نه غلط چې زما حق تلف نه شي
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مده کابل ښاروالۍ لوایان دی اغلی نرګس محمد سره شریک کړه اغلی محمد د کابل ښار د دوهمې ناحیې نه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د سړک په څنډه یو غرفه لرله خو یو بل کس ترې د ښاروالۍ په جعلي اسنادو کابو $3,000 اخیستي د ده په خبره کله چې د کابل ښاروالۍ ته مراجعه وکړه اسناد وکتل شو چې هغه چا چې ته پیسې اخیستي هغه په خپل نامه کړي او ده ته ویل کېږي چې دغه غرفه پرېږده په دې سه کې ستاسې نظر غواړو
سلام تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته وخت تاسو ټول په خیر د ورور مشکل ما واورید او ورور ته وایم چې د دې ستونزه د ستونزه چې هغه کوم غیر قانوني ستونزه ونه وستي کوم قانوني مشکل ونه لري دغه مشکل اتمن حل کیږي مګر څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ چې کابل ښاروالۍ له تیر څو مودې راهیسې البته شدیدتن موږ د مونږ غواړو تر څو په ځینو غیر قانوني ځایونو کې ځینې غرفې چې ایښودل شوي دي د هغې مخه نیسو او هغه ته یو مناسب بل ځای ورته موندل کېږي هغه هلته لیږل کېږي نو که د دې ورور هم داسې کوم مشکل ونه اوسي او دا په مناسب ځای کې واوسي داسې کوم ځای ونه اوسي چې خلکو ته ستونزه مخامخ شي د ستونزې سره مخامخ شي او یا هم باید د دې شي تر څو په هغه ساحه کې ازدحام لا ډېر کړي نو انشاءالله د دې مشکل اسمان حل کېږي د مونږ یو ډیر اساسي کار چې مونږ ته تنسپه ټول ته اساس اولویت لري هغه د فساد په مقابل کې مبارزه ده او مونږ اوس هم دې کار په جریان کې مونږ د دې په جریان کې تر څو مونږ د فساد مخه ونیسو یعنی مونږ خپل نهایي کوشش ورته کوو او د تیرې مودې راهیسې مونږ ډېر زیات په دې برخه کې نسبتا تر پخوا مونږ حاکم شوي یاستو نو د مونږ عمده برخه البته دغه ده چې مونږ د دې په مقابل کې ودرېدو خو که هغه ورونه چې یا هغه ګران وطنوال چې په دغه ستونزو سره مخامخ کېږي مونږ په جریان کې پرېږدي مونږ به لا هم خوشحاله شو تر څو مونږ په عین وخت باندې وکولی شو د دغه ستونزو ته ځواب ورکړو
ښه اغلی محمد که دا سړی تاسې ته مراجعه وکړي تاسې به ورسره مرسته وکړئ
البته زه اول دی ورور ته لارښوونه کوم چې دوی بیا هم مربوطه ناحیې ته ورشي رئیس سره دې خبرې وکړي او اتمن انشاءالله دغه ستونزه حل کیږي خو بیا هم که دې قناعت نه حاصل کیږي دوی کولی شي د ما د آدرس لخوا دې بیا هم رئیس دفتر ته رئیس ناحیې ته ورشي انشاءالله اتمن دغه ستونزه حل کیږي
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د کابل ښار په دوهمه ناحیه کې د یو سړي نه بل کس د ښاروالۍ د جعلي اسنادو او فرمول مخې کابو $3,000 وړي خو اوس چې لیدل کېږي دغه پیسې د ده په نامه نه دي تحویل شوي او کابل ښاروالۍ وویل چې دی دې ورته مراجعه وکړي چې قضیه یې له نږدې واوري او ستونزې ته د حل لاره وموندل شي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم زه فربازر خوشاله يم چې یو ځل بیا د خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د معمول سره سم موږ بیا هم ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې په هغه کې تاسو یا په خپل ورکو پسې ګرځئ او یا په خپل سیمو کې د یو بل کس چې ورک شوی دی دغه معلومات را سره شریک کړی دي ستاسو مننه کوم او موږ به هم په امانت سره دغه دواړه ډول پیغامونه د خبرونه خبرونه د اوریدونکو سره شریک وخته دی وک چې تاسو کچيري کومره که عزیز ولري په دغه پیغام کې پیدا سی او سره یو ځای سی. نو وخت مو ډیر نه سم غوړم په لمړي سر کې د خبرونه د جوړش سره سم هغه پیغامونه راوخلم چې تاسو په خپل سیمو کې د نورو کسانو په اړه معلومات راکړي دي چې تاسو سیمه کې لیدل سوي دي او هغه خپل کورونه خلی لري دي. نو هله ده چې قلم او کاغذ راوخلی او د دوغ دوستانو چې خپل شمیرې وای شمیرې ولیکي کچيري تاسو کوم رقم پک شي نو وکولای شي په اسانۍ سره زنګ ووهي او معلومات ترلاسه کړي. ورزو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام ته
یا څنګه دې ما ولایت سناری کني ولا دا ورور زما کو چې دې په ټلیفون مری کړي په ټلیفون مری کړي دې ور څه په دوار فرام آی زما اوس می خلک را کوي چې دې ما جن کار دې کله کله چې دې ما خاص ما د خپل ورش ما په یاد چې پر وای چې په څلور درې سونی یې سلو اچا دا چې ما ورته ورور زما څه زما ورونه کړي باندې کوي چې بیا رمنه شو ژوند.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما کوم څنګه څنګه توقات یا هم تل نیک کار شو ما ته څنګه ما سره ځو نه پر دې د غزنی ولایت د بیرول سوال دا مرکه دا یو باندې سم خان په نامه یادې او بل باندې اسلام اجازه په نامه یادې سرون منی دا بل څه د اسما خان دا وه حالت دا بل لنج په نامه مشهور ده نو که چا څوک دې په تلاش کې دې زیرا کور نمبر ورسېږي اسو کې په تلاش کې نو مو سره د پدېش مارا لري چې ونی 0899 0500
سلامونه تاسو ته د ازادۍ راډیو دونکو کارکونکو ته وایم. بیا ګل محمد خوشاله ما غام دی من ولایت نه دلته نو سره یو ځوان ست د بشیر احمد په نامه دی یو ساده تکلیف هم لري په سر کې څه سوي دی د کار نوم یې عبد الله دی نو دا 15 میاشتې کېږي چې د لیز مو سره دی که هر څوک د پاره باندې معلومات غواړي یا د کوم دوستان یا قربانی نو موږ سره د پرداش نه رو باندې اړیکه ونیسئ 0315 315 1 4 2 بل شمیره ده د سیم 0 0 0 4 15 6 0 او سلام شمیره ده 0 0 9 4 9 9 دا دې سکریبانه زما ځغواړې سوه د ازادي راډیو څخه ډیر مننه.
سلامونه مې کیږي احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او دونکو ته کوم. زه حنیف اریان یم د کابل څخه دا پیغام پریږم. بلته ورور چې نوم شمس الله د پلان خان محمد وای د قندهار اوسیدونکو دی. کلاوی درې میاشتې کېږي له کور نه راکه شوې ده. کلاوی درې کال کېږي چې ته دې خپلوان یا مور پلار زما غوړي ما سره دې زما په دغه شمه ده کې ومې سي زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. المنم چې جوړ روغ یاست. زه جانان جسملم د هلمند ولایت نزالی ولسوالۍ څخه ستاسو د ټلیفون په الیک کایم. زما دا پیغام و چې دلته په نزالی ولسوالۍ کې تقریبا د دوه کلو رافدی خوا یو سپین ږیری سړی دی چې څه ناڅه سادي تکلیف هم لري او په ژبه کې هم چې خبرې کوي په ژبه کې بندیږي. انارګل نومیږي. نو د ډېر وخت تقریبا د 15-16 کلونو په شاوخوا عمر لري. نو یو څه وخت به یو سړی یو څه وخت د بل سړی دغه سړی که د هر چا وي که د هر چا د کور وي یا د چا شناخته وي دلته په هلمند کې دی د نادالف ولسوالۍ کې د چا سره ژوند کوي. نو که د چا شناخته وي یا د چا عزیز وي زما سره دې پر دغه شماره اړیکه ونیسي زه به معلومات ورکړم. د ټلیفون شمېره مې د 0 8 4 5 5 9 0. مننه. خدای فامان.
بریا سلام علیکم نادیم د لوګر ولایت نه دا زمون کلی کې والے د عمران نیګي کنن موږ په کوم ځای د چا دی په جواب باندې لاس لګي جواب یې لګي باندې کی کنن پس کدا چې موږ په دې شې مه راځو چې په ورواغې درې درې یو تینځه وو پد سلوز نه بس په دې شې مې دې په څنګه وي واتمن دې ته هم نشي کېدای خو یې کومه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000223481. یو ری بیا وایم 0000223481. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 15.
مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه مرا سره شریک کړي وو او موږ هم د دې خبرونې لاله خبره کړه. خدای دې وکړي چې د دغو کسانو کورنۍ او خپلوان پیدا سي. او دوستانو اوس به د خبرونې بلې برخې ته ورسو چې پخه کې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي. نو هیله ده چې تاسو قلم او کاغذ در سره ولري تر څو وکولای شي چې د دغو دوستانو چې خپل د ټلیفون شمیرې وایي در سره ویل کی چې تاسو د دې دورو کو پاړه معلومات لري نو خپل معلومات سره شریکي. بیا هم ورزو د کندهار ولایت څخه یو اوریدونکو ته چې په خپل اورک پسې ګرځي.
السلام علیکم. زه بسم الله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم چې زما زی ګلالې نومیږي د کندهار ولایت څخه. ما د کسب لري د سلو کال کې مې نه کاته ځوان دي 25 کال هم لري. هر چارواکي هر روز چې د په حق مال ته دي
بلے. السلام علیکم. زاد القیم حاجی فرید فراد ولایت بالا بلد الصلی دگرانی نکلی سای سره پلای کی مورورا زما یورو دی پناما د شپک تقریبا 15 کال عمر دی او دا ومه کی چې نه درکه سوې دی کچیری دایز مزه आवाज اوري خپل مسمان ورته په بابل باندې معلومات لري ورته دی رحیل لرم زما د ټلیفون په نمبر دی ماته زنګ راو وي ورور 28 لک افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0000 0000 0000. د ټلیفون شمیره بیا وایم 0000 0000 0000.
سلامونه تاسو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته د ازادي راډیو وایم. ګل محمد خوشاله ما د هلمند ولایت د ګولان سیمې ته سربې تماس کوم. ما د خاله زوی دی چې د درې څلور کال کې چې نادرک سوې دی د شپولا په نامه دی د ډاکټر رونار زوی دی د مشر ور نوم یې دوست احمد دی. نو کله یې مزه غوړې د ازادي راډیو د لارې څخه یاد د نور ملګری د پاره باندې معلومات لري نو زما سره د پردوغ شمیرو باندې اړیکې ونیسي 0 3 0 3 0 1 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر سیدار مری او دوست نی ورتی چا عبد القیوم نیجی د عبد الله جان زیدی د لاس کال کیری چې ورتی چیر یک شمت هاسی واری ویل قرار وکي انو کوي واری بیا ورته تکرار کوي که ارشا ته معلومات سا یا تو خبری یا ایلدلی فضا غشورا جز مرسل علی کونی سی سپر آیا دریکنزوز سپوش پیتا سپر نمیوی تلیفون شمیرا یو زل جا سپر و سپر کنزا دری شپر شپر سپر ن ن. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هلی د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته احترام ارمانم. کونړ نه زما یو ترزی ورک دی په نامه د روح الله او د پلار نوم یې محمد یعقوب دی. تقریبا 5 کال کېږي چې په کابل ولایت کې ورک شوی دی. کار مسلمان دور په دغه اړه معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې په دغه شمیره زنګ وهي 0 3 4 3 9 5 4 نمبر یو ځل دی وایم 0 3 4 5 0 د ازادۍ راډیو د کارکونکو نه مهله ده چې زما دغه پیغام نشر کړي، نو څو اخیر شي بي د الله په امان.
هلو، زه حمید الله د میوان د ورسالۍ څخه خبره کوم. پروس کال د لوی اختر په ورځ باندې مازی د احمد شاه په نامه باندې ورځ کې چې د نیکنه مې عبدالله سالار دی، هر مسلمان نور که په دې هکله معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې مرسته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. 0 2 9 2 9 شمېره یې تکرار 0 2 9 2 9 مهرباني وسلام وسلام.
بله، زه جذواب یم هلمند ولایت، ما یو زی ورکتی د جواد په نامه د 19 کالو دی. دغه پیغام وسپاری ټولو مسلمانانو ته. زما شماره ده 0 8 0 9 1. بیا هم شماره در ته دغه کوم 0 8 0 8 0 9 1. حاجی عبدالوهاب د هلمند ولایت.
بلی، السلام علیکم. زاجی ملک په دې هلمند ولایت د بولان څخه سفر سره پاړی کېما. زماره کاکا یو ویډیو چې نومې خلوت الله ری تقریبا 19 کال عمر لري او اندونیشیا کې چې د کور څخه نظر کې سوي دي. د هر مسلمان لور په اړه معلومات لري په دوه شمېرو جو مستزنګو وي. 0 1 0 1 0 1 سلور 15 0 شمېره ول بیا تکراروم. 0 1 0 1 0 1 سلور 15 0 او سلام شمېره ده 0 1 0 8 0 3 2 0 0 1 0 1 0 8 0 3 2 0 0 خدای په امان شورس.
الو، السلام علیکم. عبدالله یم د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ د زیرکو د کواک د کلي. زما یو زوی دی په نامه د جمعه خان، دا 2 کاله کېږي چې ورک دی. یو مسلمان راډیو ازادۍ ته زنګ وهلی و چې موټر د هرات و کابل پر لوی لارې تصادف کړی و، شپږ نفره پکښې مړه وه. یو کوچنی و، د دا نور وارث پیدا شو، د دغه وارث پیدا نه شو، ما امانت خاورو ته سپارلی. د دغه ورور څخه خواهش کوم چې بیا دغه خپل شماره او خپل ږغ راډیو ازادۍ ته دغه کې چې موږ په هغه ته خبر شو. که دغه راډیو ازادۍ کې هم د ده ږغ ثبت شوی دی، که هغه راډیو ازادۍ هم بیا ته اعلان کړي، هم موږ هغه ځای پیدا کوو، هغه ورور پیدا کوو چې دغه هلک وارث پیدا شو که نه شو. نور هم پر پخته سره ما د ټلیفون شماره 0 1 0 0 5 0 3 2 1 8 آخر یې درې ده. نور هم په پاکه لاس وره مخته مشاهد دغه ورور څخه خواهش کوم چې خپل ږغ دغه راډیو ازادۍ ته بیا دغه کې چې موږ په دغه ځای خبر شو چې د دغه هلک وارث پیدا شو که نه شو، نور مو وخت نه نیسم، پر پاکه لام وسپارم.
السلام علیکم. زه فاریاب ولایت د رشاد ولسوالۍ محمد نمیرم په نامه د دعوت یم. نفر زموږ اکا دی د ورځ دی دا 2 کاله کېږي. انسانی دا ده چې د الله جواب ګوته کته یوه ده، انشاءالله کته یوه سلامته کته دا کارشلدلی هغه چې د معلومات یا دومره ژوندي دغه دوه سرې په دغه شمات معلومات راځي. 0 1 0 4 0 0 3 2 5 دغه شماره ده. پلار نومې جمع دی، د ورور نومې یو عظم دی، د ابل ورور نومې عبدل دی. د ډېر کلونو کېږي نظره کړې که دغه باره کې چا معلومات راکړي، ډېره مننه به یې. السلام علیکم.
ډیر مننه کوم دوستان او چې پیغامونه مرستول زموږ د خبرونې وخت هم دومره وو د پای په شیبو کې یو ځل بیا غواړم هغه دوستانو ته چې مشته پیغامونه راستولې او ځینې شکایتونه لري چې د دوی پیغامونه نه خبريږي ما په تیر خبرونه کې هم ویل دي او یو ځل بیا د خبره تکراروم چې ځینې پیغامونه دي چې یا تکرار مشتره غلي دي او مشتر ډیر کوشش کوي چې هغه کسانو ته چانس ورکو چې نوې پیغامونه را رسیدلې دي او غوی په تیر خبرونه کې مشته پیغام نو راستولې او دوی هم مستحق دي چې باید پیغام خپور سي نو د تکراری پیغامونو څخه موږ ډډه کوو او بل د هغو دوستانو پیغامونه نسخ پرولای چې کیفیت یې شنه دی که چیرې تاسو په هغه وخت کې چې د خپل پیغامونه ثبتوي نو یو ښه موقعیت ځان ته انتخاب کړئ چې موږ وکولای شو ستاسو دغه پیغام په مکمل ډول واخلو ستاسو د ټلیفون شمیرې په مکمل ډول مشتره ورسیږي او موږ یې خبر کړو دغه ستاسو پیغام یا ستاسو خبرې د پوهیدو وړ وسی لبد مرغه ځینې پیغامونه دونه ټیټ کیفیت لري چې اصلا که موږ یې خبرم کو نور دوستان دغه په مطلب باندې نه سي پوهیدلای کیفیت ډیر خرابې نو ستاسو څخه هیله کوي چې یو سم موقعیت انتخاب کړئ او بیا دغه ځای مشتره پیغام ثبت کړئ نو په دې سره غواړم ستاسو سره د خدای په منیو کوم تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبه په یاد يم زچیق